اوریدونکو تاسو مشه لیډیو ته وګی زمون د نه ساته خبرونو په دې رسته خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان کې بے پیلټ الوتکې درې وسلواله او په ډیرو کې ناسرګند وسلواله 15 کسان وژل دي. د قبایلی سیمو د پرمختګ د بودیجې کې د پاکستان حکومت سلور ارب ډالر رقم اختراوسته دي راپور پلرو. د دې ترڅنګ افغان طالبانو پخلی کړی دی چې په پیرس کې په یو نړیوال کانفرنس کې به د دې دوه استازي ګډون کوي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو چې پکې د افغانستان نړۍ او د سیمې حالات باندې تبصرې او مرکې شوي دي. خو د دې نه مخکې ورجو ګلیاسته چې خبرونه دي وو.
لومړی د خبرونو سرټکی پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بے پایلټ الوتکې په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. افغان طالبانو ویلي د دوی استازي با په پیرس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي او د ایران پولیسو له پاکستان پولیسو سره نږدې یو لستنه نشي مواد نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل پر قبایلی سیمه شمالی وزیرستان د بی پایلټ الوتکې په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د چارواکو په خبره نننۍ حمله غرمه د شمالی وزیرستان په غلام خان تحصیل کې شوی ده. حمله د وسلوالو پر پټنځای شوی ده. راټس خبري جانس د یو ناسرګند فوزي چارواکي په حواله وای چې به وژل شو کې د القاعده یو مهم کمانډر محمد احمد المنصور هم شامل دي. د دیولاندې د پنځشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان له میرالي سره نږدې په شوي حمله کې د القاعده یو مهم مشر شیخ خالد الحسین چې ابو زید په نوم پیژندل کېدو د وژنې رپورت ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت یې لا پخلی نه دی کړی. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو منلې ده چې د دوی دوه استازي با په پیرس کې په هغې غونډې کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې پر موضوع جوړیږي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد افغان اسلامي ارجنس ته ویلي چې د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم به په دې خبرو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پیرس د دې کانفرنس جوړولو ملاتړ وکړو خو وی ویل چې دا سټولي خبري باید په افغانستان کې د نن نوشي. دغه غونډه د یو سیرنیز ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانس په مرکز پیرس کې کیږي. غونډې ته د افغانستان د سیاسي اپوزیشن غړي او کارپوهان هم وربلل شوی دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د ولسمشر حامد کرزی هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد برید په پاکستان کې ترتیب شوی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي غوره بداوه کتر تور لګولو مخکې افغان دولت د پیښې په اړه اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي وای. اسدالله خالد د پنځمې پورس په کابل کې په یو ځان وژن کې حمله کې ټپي شو. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې ویل دا حمله په کوټه کې ترتیب شوی و او دا چې په دې اړه به له پاکستانه وضاحت غواړي. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې میسود کډوالو جرګه کړې ده چې پکې یې د جنوبي وزیرستان له احمدزو وزیر غوښتنه کړې چې له واڼه د دې کډوال نه باسي. د جرګې د پریکړې په اړه یو ګډونوال شیرپاو خان مشال راډیو ته تفصیل ورکړل.
د میش د مسجد د ژنې د جرګا چې کیمارو بل شوی او د دغه پوره وا چې مسجد کوم ته ډیر زیات مسائل در پیش دي او موجوده د وڼه حالات چې کیم دي یغه مسله بارته غونډه دا وویل چې وزیر کوم د میش ضرور دی میش سره مخشه شه غړې کړې دي او موجوده چې کیم واقعیت جوړ شول مسجد یې رو واستل روغلل دغه بارک شه میش ژنې د جرګا وکړه چې نه د پاکستان آئین شه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساسي د بل نه وخلي.
تر جرګې وروسته میسود کډوالو یو احتجاجي لاریون هم وکړو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د روان زیاتو مخنیوي دی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې کالاباغ ډیم دی جوړ کړل شي دی به ونه مني. تېره ورځ په پېښور کې د کالاباغ ډیم پر ضد یوې جلسې ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان ویل چې هر کس چې په حکومت کې راغلی د پنجاب په زور یې خبره کړې ده چې دا ډیم به جوړوي. دوی زیاته کړه
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور هغې هم دغه خبره کوي چې مونږ کالاباغ ډیم به جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وایي چې اتفاق ده مونږ کالاباغ نه منو. زه ورته یو خبره ستاسو ټولو په وساطت کوم زنه کنسنسس تقوم او نه اتفاق تقوم دې نه باندې چې دې وي سپریم کورټ فیصله وکړي قسم دې کده چې سپریم کورټ ما فیصله ومني.
څو ورځې مخکې لاهور هایکورټ په خپل یو پریکړه کې ویلي وو چې کاله باغ ډیم دی جوړ کړل شي. د دې پریکړې پر ضد په سند او پښتونخوا کې احتجاجونه وشول. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر راخلاص کړل شوی دی. په یو بیان کې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونو ویلي د لیپ جوزف وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ د سروبي له ولسوالۍ تختولی وو. د بیان تر مخې د نوموړي د خوشی کولو دند اجازه هغه وخت ورکړل شوه چې معلومه شوه جوزف د جوبلیدو یا مرګ له حتمی خطر سره مخامخ دی. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران پولیس وایي له پاکستان پولیس سره نږدې 100 نشه یي مواد نیولې دي چې د دوی په خبره د دې هیواد لخوا تر ټولو زیات شمیر نیول شوی مخدره مواد دي. د ایران رسنۍ د پولو سارونکي پولیسو مشر بریګیډیر جنرال حسین ذوالفقاری په حواله وایي چې د سیستان بلوچستان سیمې جاکیګور کې د 8 ګنټو عملیاتو په ترڅ کې 10 اپیم او یو تن چرس نیولې دي. په عملیاتو کې یو قاچاقبر وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. ځینې قاچاقبر پاکستان ته په تیښته کې بریالي شوي هم دي. او وروستی خبر دی، مصري ولسمشر محمد مرسي خپل هغه فرمان فسخ کړی چې تر مخې د له قانون پرته ځان ته پراخ واک ورکړی وو. د نوموړي بیان البته ویلي چې مرسي به د لانجمن اساسي قانون یا آئین په اړه ټول پوښتنه ونه ځنډوي. دا د مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د ګولایا اسنا اوریدو. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. په شمالي وزیرستان کې امریکایي بې پیلټ الوتکې درې مشکوک وسلوال او په ډیرو کې ناسرګند وسلوالو 15 کسان وژل دي. په فیرس کې په یو نړیوال کانفرنس کې د افغان طالبانو دوه استازي ګډون کوي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی دا نه درلري.
هر هغه کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقویې پایس کې موږ هغه ملاتړ کوم او په شمال اړ او په شرق د مسولې کې خو د افغانستان د خلکو د پاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان.
د قبایلي سیمو لپاره په کلنی بودیجه کې اف حکومت د څلورو عربو روپو کمښت راوستی دی.
حکومت په دې کال کې ټول په کم تراکتی بجټ کې دی، په هغې کې 5 بلیونه کټوتي کړې ده، خو تر څو پورې چې د پاټا تعلقې نو 4 بلیونه چې کوم ځای دی د پاټا نه کټوتي کړې.
او د محسود د قبیلی ځوانان وایي د واڼې نه د دوی د قبیلې بې دخله کول د آیین او اسلام خلاف ګام دی.
وزیر کوم دې می ضرور دی، نه د پاکستان آئین شه داشتا دی او نه په اسلامی شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساتې د بل نه وخلي.
قبیلی سیمې، افغانستان سیما او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو وروسته غړی ته غوږی ورزو. د دې خبرونې پیل کوو او د سر راپور ته وردو. نن شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. رویټر خبري ایجنټس دی برید کې د القاعده د یو مهم قماندان د وژل کېدو خبره کوي، خو پاکستانی چارواکو لا نه دی ویلي چې دغه کس څوک دی. همداراز شمالي وزیرستان کې د ملیشو د 2 تختول شوو اهلکارانو څخه د یو مړی موندل شوی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې ناز زموږ همکار راکوي.
د ځایي خلکو او پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا نن غرمې امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان کې په یو میزایلي برید کې درې مشکوک طالب وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې موجود دولتي چارواکو د پیښې پخلی کړي او وایي ډرون جازونو د میرانشاه نه 12 کیلومتره شمال لویدیځ افغان پولې سره نږدې طبي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې درې میزایل داغلي دي چې له امله یې په نښه شوی کور یا پټنځای هم تباه کړی دی. دولتي چارواکي او آزادې سرچینې تر دې دمه د درې وسلوالو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دا شناخت په اړه یې لاسه نه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ځایي خلک وایي په سیمه کې تر ډیر وخت پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه وکړل. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دریم برید دی چې یو په سویلي وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي دي. د نوړاندې برید د شمالي وزیرستان میرعلي سره نږدې د تیر جمعرات یا پنجشنبه په ورځ سهار وختي په یو کور باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه د القاعده مهم مشر او ابو یحیی علی بی زایناست شیخ خالد الحسین چې په ابو زید هم پیژندل کېدو وژل شوی دی. دا ابو زید د وژل کېدو په اړه یو شمېر نړیوالې رسنۍ او د القاعده ویبپاڼې راپور ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه د ابو زید د وژنې تصدیق نه دی کړی او وایي دوی په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په وژلو خبر دي، خو دا تصدیق په اړه دقیق معلومات نه لري. بل طرف ته د شمالي وزیرستان دولتي چارواکي او آزادې سرچینې وایي دوه ورځې وړاندې تحصیل د تاخیل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا تختول شوي د ملیشا ځواکونو دوه اهلکارو کې د یو اهلکار مړې په غلام خان بایپاس سړک باندې موندل شوی دی چې په ګولو باندې ویشتل شوی دی. امنیتي ځواکونو د سهار شپږو بجو نه د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګولی ده. د ملیشا ځواکونو اهلکار د وژنې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
اوریدونکو ورځو یو بل راپور ته. نن په ډیر اسمیر خان کې د نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو په ډزو کې 15 تنه وژل شوي او 2 نور جوړل شوي دي. پیښه شیخ یوسف سیمه کې رامسته شوي او د پولیسو په وینا له تر دې دمه د برید پر شا وجوهات نه دي معلوم. زموږ همکار په د سیمینا دا راپورټ لري.
پر ارجلی کا سون سم دستی دے ڈر اسمیل خان ستر اسپتال تا ولج دول شوال اسپتال کش موجود دے سیٹری تانے ایس ایچ او سنولا چخ پل جاغر کٹ کولی خوش نکڑل خبر یلانو تا وویل چھ دے مرگ جوبل دا پیشا دے شیخ شسو پسی مکشی آغا وقت بخ تراغ للا چھ کلا پا یوسو زکی گاڈی کشناس زن ارتیون دے سبزی مندائی پا لوری روانو چھنا سرگند و سلوالو ڈزونا پروکر و جلی او پر ارجلی کا سون نجدے رشتہ دارون وشول شی سناولا دا ها زیاده کرا چه پولیس پا تحقیقات لگیا دا خود دالیا معلومه ندا چه ده پیش واجه ذاتی دشمنی دا فرقاییز اختلافات و لیاکا ترها گیری خوزن ازاد و زرایه مشال ریڈیو تا پیش ده فرقاییز و اختلافات و نتیجا و شویه دا مشال ریڈیو پا دا باریکش چه ده سیٹی تانه محرر ادایتولا وجا غوان آغوی وویل چه پولیس لیا ریپورت درچ کرای ندا یادا دیوی چه ملزمان ده مکینا تیش تک سے بریالی شوی دی خود ڈیرا اسمیل خان پولیس سرتیری یل بیا پلاٹون پسے لگیا دی.
اوردن کو د خبرونه په دې برخه کې ورجو یو بل راپور تا. وسلوال طالبان وایي د دوی دوا استاذي با په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پاریس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبرې کیږي. دغه کانفرنس د یوې سیډنی ادارې په مشرۍ جوړیږي چې افغانستان سیاسي اپوزیشن او ځینو کارپوهانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. صالح محمد صالح په نور تفصیل لري.
وسلوال طالبانو تایید کړه چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي ایجنټس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپور نوې دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ رابلل شوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي ایجنټس ته ویلي دوی په فرانسې کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوې چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خواندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقوی پایس کې موږ دغه ملاتړ کوم او په شو ولاړو او خوشاله چې د مجلسونو کې خو د افغانستان د خلکو د پاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان دی. که طالبان دي که نور دي که سیاسي اپوزیسیون دي که د دولت طرفداران دي موږ ارزو دا چې دا ټول مذاکرات افغانستان کې انتقال شي او دا مذاکرات افغانستان کې وشي.
په پاریس کې د جوړیدونکو کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، پرې معنی چې بېلابېل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر سي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
خو مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل له دریځ څخه خبر شي.
په پاریس کې د غونډه په داسل کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشې کړل او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد شوی حمله په پاکستان کې پلان شوی و. هغه هم داراس کسه هم د کوم هیواد نوم وانه خست خو ویل چې په دې کار کې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ لاس لري. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د نوموړي د دې سرګندونو په باب یو اعلامیه خبره کړه، خو دا چې دا حمله او د حامد کرزی سرګندونې به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو او د سولې په پروسه باندې څه اغیز ولري. په پیښور کې د مشال ریډیو همکار مجیب الرحمن انگار د سیاسي چارو شو تنه کارپوهان بوختلی او دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوې حمله غندلې او دا یو مجرمانه عمل بللی. په دغه اعلامیې کې چې بیګا ماخوستن خپره شوې راغلي چې که افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه نو دوی ته دې وسپاري. پاکستان دا اعلامیه وروسته تر هغې خپره کړه چې حامد کرزی د شنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوې وه. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونې به یو واري بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه محمد سعد د نوموړي دا خبرې له وخته وړاندې بولي او وایي چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي، که نه نو هغه زورورې کړۍ به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
ګوره پاکستان هم داسې خلک شته دی چې هغوی افغانستان مخالف دی او په کاروایي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا به هغې خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ډېرم څوک نو هغه لخت د دې پذیرایي نه کېږي، د دې خیر مقدم نه کېږي. نو زما په خیال باندې داسې بیانونو سره به تعلقاتو باندې خو به اثر پروزي د دې یو منفي اثر به راځي. ما ته پته نه لګي چې داسې بیانونه ورکولو سره خاص کر په امریکې باندې مې تنقید او په پاکستان باندې تنقید کاردي صاحب په بند باندې نه پوهېږم. د
نوموړی همداراز وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په باب په خپله تګلاره کې یو څه نرمښت راوستی و، خو په خبره ښایي د حامد کرزی تر دې څرګندونو وروسته د اسلام آباد پالیسي جوړوونکي ادارې پر خپلو وروستیو پریکړو له سره غور وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې، تر ډېرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې او پاکستان د دغې شورا نوی مشر صلاح الدین ربانی ته د سولې له بهیر سره د مرستې ډاډ ورکړ. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو واري بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکم دا ویلیو چې پکار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو. که یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن ده چې موږ نورې سفارتي او سیاسي لارې چارې استعمال کړو. دا په خیال باندې دې پېښې په وجه باندې حامد کرزی د دغې وینا په وجه باندې به بیا هغه اړیکې خرابې شي او امن چې کوم پروژه وه هغې باندې به اثر غورځېږي.
نوموړی وایي که څه هم حامد کرزی نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پاکستان پوهیږي چې اصل اشاره یې دوی ته وه. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په خپل یوه میلمستون کې د هغه کس له خوا ځان وژونکې حمله وشوه چې ځان یې د سولې استازی بللی و. حامد کرزی د شنبه په ورځ همداراز وویل چې په کومه پیچلتیا او مهارت چې دغه بم د برید کوونکي په ځان کې ځای پر ځای شوی و هغه د طالب کار نه دی، ځکه چې دا په بشپړه توګه یو مسلکي او انجینري شوی کار دی او په دې کې لوی ماهر لاسونه ښکیل دي. د ملي امنیت پر لوی رئیس دا برید په داسې وخت کې وشو چې تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په افغانستان کې د سولې بهیر په باب ځنډېدلې خبرې یو واري بیا پیل شوې. د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې که دواړه حکومتونه په خپلو څرګندونو کې له احتیاط څخه کار وانخلي نو د سولې روانې هلې ځلې به یو واري بیا له ناکامۍ سره مخ شي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو،
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم 5 بجو،
او یادونه
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو، تاسو پام یو بل راپورته راګرځو. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو په د پرمختګ په بودیجه کې سد سلورو عرب روپو کمښت راوسته دي. دا چې حکومت دا کمښت ولې راوسته دي په دې اړه باندې ځایی ولس او د هغوی نمائندگان څه نظر نلی، انیسا اجمل په دا تفصیل لري.
په پاکستان کې د حکمران ګوند پیپلز پارټي د پارلیمنت غړي وایي مرکزی حکومت د فاټا لپاره په بجټ کې د سلور عرب روپو کمی کړی ده. د باجوړ ایجنسی نه د پارلیمان غړی اخونزاده چټان وایي په 2012 او 2013 مالی کال کې د قبایلی سیمو لپاره 14 ارب روپۍ مختص کړل شوې وې، خو د مالی کال د لومړۍ او دریو میاشتو وروستو حکومت پر دغه پیسو کې 4 ارب کمی وکړه.
دا بالکل پدې کې حقیقت دی چې حکومت پدې کال کې ټول په کم ترقیتی بجټ چې دی پاغه کې 5 بلیونه کټوتی کړل، خو تر څو پورې چې د پاټا تعلقې نو 4 بلیونه چې کوم دی دای د پاټا نه کټوتی کړي، او دا 1 بلیون چې کوم دی دای د ټول پاکستان نه کړل. خو کله چې د دې متعلق مونږ د وزیر اعظم سره میلاو شو، نو هغه وویل چې کله مونږ په پاټا ته بجټ ورکړل دي نو هغه پوره بجټ هغه پیسې هلته نه دي خرج کړي او اکثر پیسې واپس راځي. مونږ په دې کنډیشن باندې دا بجټ کتلې دي که تاسو دا کمی پیسې چې مونږ تاسو ته درکو په اول کوارټر کې دویم کې دریم کې که دا تاسو په ټایم باندې خرج کړي نو 14 بلیونه څه چې تاسو 2 بلیونه غواړئ مونږ به پاټا ته ورکړو.
اخونزاده چټان وایي په تیر بجټ کې د مرکزی حکومت لخوا د قبایلی سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړل شوې وې چې پکې 8 ارب روپۍ ولګېدې او باقي 4 ارب خزانې ته واپس کړل شوې. دا چې دغه 8 ارب روپۍ په فاټا کې چرته خرچ کړل شوې نو نوموړی وایي
هغه کمې پیسې چې 8 بلیونه لګېدلې وې هغه ما هلته د خلکو په ډیولپمنټ باندې زیاتې نه وې لګېدلې. هلته تاسو کو په پاټا کې وګورئ چېرته سمین پراجیکټ هلته نشته دی.
د اقتصادي چارو کارپوه محمد علي پر فاټا د دې 4 ارب روپو د کمولو د اثر په اړه وایي چې په مجموعي توګه حکومت نه غواړي چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کارونه وکړي.
ګوره تر کومې پورې چې د فاټا د بجټ اوورآل همیشه لپاره داسې وي چې کله هم بجټ جوړ شي نو بجټ څه ټایم جوړیږي حالات بدلي او چې بجټ څه ټایم استعمالېدو شو وخت راشي امپلیمنټیشن اکزیکیوشن کې بیا ټایم حالات بدلي. اوس خبره دا ده چې د دې کټوتې اثرات کوي. ظاهره خبره ده چې کله تاسو بجټ پلان کې مداغې اگینسټ ټارګټ دی ایک دی نو که تاسو بیا په دې تناظر کې ګورئ چې د هغې باندې به ډیولپمنټ چې کوم هغې خوب دی په هغې باندې به فرق پروزي او لري باندې به یقیني تور باندې فرق پروزي. معاشي ترقی لپاره څه پکار دي هغه چې دی نو ضروري ده چلته کې کاروبار وي کارخانه وي. کارخانه نه وي خلکو سره دی خسکیل وي. یو خدای چې ټیک د انفراسټرکچر ډیولپمنټ چې دی هغه یو ضرورت دی او په هغې باندې ضرور پکار دی. خو اوور آل چې کوم د حکومت پینډینګ پرایورټیز دي هغه کله هم دا نه فوکس کړي چې د هغې اکنامک ډیولپمنټ وشي د هغه ځای معاشي ترقی
خو اخونزاده چټان بیا وایي تر څو چې په فاټا کې صحیح بلدیاتی نظام نوی عملی شوی او د فنډونو خرچ کولو اختیار د بیوروکراسي پر ځای د قبایلی اولس یعنی نمائندګانو په لاس کې نوی راغلی تر هغه فاټا پرمختګ نشي کولی.
اردوونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې تیر ورځ په لاهور کې د پاکستان افغانستان او یونیسیار د چارواکو ترمنځ د شوې دورنۍ درې اړخیزه مذاکراتو کې ورته سفران وزارت باور ورکړی دی چې د وزیر اعظم سره د سلام مشورې وروسته به په راتلونکي 2 اونیو کې په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو لپاره سلاره راوستی شي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي دي چې راتلونکي 2 اونیو کې به په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو لپاره څلار راوستي شي او هیله ده چې پاکستان به دغه لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشري دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ په لاهور کې د یو این ایچ سی آر افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت درې اړخیزه مذاکرات وشول چې پکې د پاکستان نمائندګي د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله، د افغانستان نمائندګي د افغانستان د ماجرینو وزیر ډاکټر جماهر انوري او د یو این ایچ سی آر نمائندګي په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر مشر نیل رائټ کوله. نوموړي وویل چې سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په مذاکراتو کې ګډون کوونکو ته باور ورکړ چې 1 دسمبر وروستو په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لپاره به څه حتمی فیصله د وزیر اعظم سره د مذاکراتو وروسته کوي.
په دا میټینګ کې خود افغانانو مستقبل فیصله نه ده سره په دې چې د پاکستان وزارت سفران او وزیر اعظم ته یو نوې ستراتیژي ورسولې ده او چې وزیر اعظم د پاکستان کابینه هغه ستراتیژي منظور کړي نو دا به دا ستراتیژي د خلکو سره شریک کړي. د سفران د وزارت مطابق تقریبا نوی هفته کې دننه انسان دی چې د وزیر اعظم له خوا سره یو جواب ورکول شي ودی ته چې د پاکستان حکومت نوی حکمت عملي شدا.
دنیا اسلام خان ویل چې سفران وزارت ورته باور ورکړی دی چې رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده پوره کېدو وروسته به په زبردستۍ سره یو افغان هم خپل ملک ته نه لیږي. دې تر څنګه د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله د تیر زیارت په ورځ مشال ریډیو سره هم په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان حکومت به په زور زبردستۍ یو رجسٹرڈ افغان کډوال خپل ملک ته نه لیږي.
ترننه پورې زموږ همدا پالیسی ده، موږ فورسفل شي موږ تاسو ویلي چې هغه موږ نه کوو. د دې لپاره موږ وزیر اعظم سره او 2013 باندې کینو او په دې ټوله پالیسی باندې یو نظر اچو کوم چې 2010 نه 2012 پورې موږ ته ملاو.
د یو ان ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 14 لک څخه زیات رجسٹرڈ افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 20% په کیمپونو او 30% افغان کډوال په خاریو او کلیوالو سیمو کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان دریو صوبو د کالاباغ نه مخالفت کړي او اوس که سپریم کورټ هم د دې په حق کې فیصله ورکړي نو موږ به نه منو او نه به څوک د دې ډیم جوړولو ته پرېږدو. په دې حق لا د پیښور نه د شبیر احمد جان دا راپورټ اورو.
پیښور نشتر حال کې د عوامي نېشنل ګوند د کالاباغ ډیم په ست یو احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، افراسیاب خټک، د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین، د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر شای سعید نه علاوه د صوبې نور وزیرانو او عہدیدارانو ګډون وکړلو. په ویناګانو کې ټولو مشرانو کالاباغ ډیم یو خخه شوې مسله او د ملک ته تقسیمولو او د پښتنو د بربادولو منصوبه وبلله. په دې موقع د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان نوول چې د کالاباغ ډیم جوړولو اواز صرف د پنجاب نه اوچتیږي، بل دا چې د پنجاب صوبې د پاکستان مسلم لیگ نواز د لمشر نواز شریف هم اوس دا مني چې د ټولو صوبو د اتفاق نه بغیر دا ډیم جوړول به ممکن نه وي.
خلک د پنجاب یو جج یادای، خدا له پنجاب یو جج خبره نه لا چې هر څو حکومت ته راغلي دي د پنجاب په زور غي هم دغه خبره کوي چې مونږ کالاباغ ډیم جوړو. دا خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وی چې پی اتفاق دا را کنسنسس نمون کالاباغ نمون. زه ورته یو خبر استاف د ټولو په وساتت کوم، زه نه کنسنسس تقوم او نه اتفاق تقوم دی نه باندې.
نوموړي زیاته کړه کچره د کالاباغ ډیم جوړولو پریکړه سپریم کورټ هم وکړي نو دوی به د سپریم کورټ دغه پریکړه نه مني. بل دا چې پنجاب عمرله د ملک په نورو صوبو باندې کمانډري غوښتره او ولې دوی نو مخکې د پنجاب کمانډري منلې ده او نه به اوس مني.
او ډېر په ادب د خپل ځین عمر ګرونه چې دی وی سپریم کورټ ته فیصله وکړي قسم دې د سپریم کورټ ما هغه فیصله ومنه. مونږ په پاکستان کې څلور صوبې څلورونه مشر کشر ورا کې وی پنجاب مشر ته بازی رټولو نه زیاته دا خورور ولی وکي ک پنجاب ته پاکستان ته وفاق کې د یو صوبې کې سیل گزاره کوي په سر ستر ګورا ته قبول دي او دا غات دې وفاق کمانډر ځان جوړي نو کمانډری مونږ د اچا نه د منلو نه منل ته تیار چې باچا خان بابا وي چې مونږ نه منو نو مونږ پچا سره چا باس نه منو.
اسفندیار ولی خان ول ک چې په دې لړ کې دته د توهین عدالت سزا هم ورکړ کیږي دې هغه ته هم تیار دي.
نو قربان کوم چې مال کنده سپورټ را چې کنده سپورټ را چې زه ورته په مخ باندې وایم او دا بیا لا سزا چې سره سره کوي هغه دې راته رو خو چې خبرې ته څه وخت کړي کله چې یو ادارا په متنازع مسله کې ځان فریب کی هغه ادارا بیا د مال لپاره متنازع ده. دا هغه ادارې ته حکم زماره پر دې حیثیت نشته، زماره پر دې حیثیت ته غشتاسو ده، زماره پر دې حیثیت ته دې پښتنې خاورې دي.
یادونه ولله چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دې مقبره نه خپل وینا کې ویل چې کالاباغ ډیم یو مشوي اسپده او د دې بیا را ژوندې کول اصل کې د پښتنو دشمنان دي، د پاکستان دشمنان دي او دوی به کله هم دا جوړولو ته پرې نک دي او خپل موقف باندې به کلک ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز اوریدونکو پنځه نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز ته ګلیا اسناور.
Thank you.
پر قبائلی سیمے شمالی وزیرستان دا بے پائلٹ الوتکے پہ حملہ کی دا القاعدہ یو مہم مشر پر گڈون درے مشکوک اسلحہ وال وژل شوی دی. افغان طالبان ویلی دوی استازی با پر پیرس کی دا افغانستان دا سولی پہ اڑا پہ غنڈہ کی برخہ واخلی. پاکستان دا افغان ولسمشر حامد کرزی حق سرگندونه رد کړي چې واکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد بری په پاکستان کې تنظیم شوی وو. دا خبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې د میسود کډوالو جرګه کړي چې پکې د جنوبی وزیرستان له احمد زو وزیر غوښتنه کړي چې له واڼاندې د دوی کډوال نه باسي. دا عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دا پاکستان سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې کالا باغ ډیم دی جوړ کړل شي دی به وسره نه مني. او د ایران پولیسو له پاکستان پولیس سره نږدې یو لسټنه نشه یي مواد نیولې دي.
اوردونکو خبرونه مو د ګلیا اسنا اوریده. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د غو اداریو ته کتنه کړې دا راپورټ برابر کړې.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار په مقابله کې طلب زیاتېدو او په یخنۍ کې په دریابونو کې د اوبو مطلوبه مقدار کې کمی راتلو وروسته د بجلی لوډ شیډنګ یو مستقله مسله جوړه شوې ده او حکومت د دې مسلې څخه مستقل حل راوستو په ځای د اعلی پای اجلاسونو راوغواړي او د ماهرینو نه پکې تجویزونه او سفارشات واخلي او د اجلاسونو وروسته اولس سره صرف د لوډ شیډنګ کې د کمی راوستو وعده وکړي. ادارې لیکي چې جمعې شروع کېدو سره په دریابونو کې د اوبو سطح ډېره کم شي چې له وجې توربیلې او ورسک ډیمونو کې ټولې ټربائنې نه چلیږي او په موجوده وخت کې د توربیلا ډیم په 14 پاور یونټو کې 15 یونټې بندېدو له وجې 1200 میګاواټه کمه بجلی جوړیږي چې له وجې په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې یو وار بیا اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د باشا ډیم، نیلم جهلم پراجیکټ او د نورو یو شمېر بجلی د پیدا کولو په منصوبو خبرې د تیرو څو کلونو نه کېږي خو تر اوسه په منصوبو کار پیل نکړی شو چې له وجې وخت په وخت د بجلی مسله زیاتیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې د بجلی بحران په مستقله توګه د حل کېدو څخه امکانات خو په نظر نه راځي خو داسې کې د ملک ولس لپاره پکار دي چې د بجلی خلاف پریک دي او خپل بلونه په ایمانداري سره ورکړي او حکومت له هم پکار دي چې د بجلی په منصوبو د سیاست نه کوي او په ایمانداري سره دا منصوبې شروع کړي چې دا شاندا مسله تر څه حد حل شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو اخباری خبر مطابق د پاکستان اولس په نړۍ کې د ټولو نه په ګرانه بیا پیټرول اخلي او په ملک کې د پیټرولو یو ګیلن یعنی 4.5 لیټره پیټرولو قیمت د یو عام تن د ایوینیم ورځ تنخوا برابر دی. ادارې لیکي چې ملک کې کله هم د پیټرولو په نرخ کې د کموالی خبره کیږي نو حکومت دا دریز لري چې پیټرولو نرخونه د نړیوال مارکیټ سره تړلې شوې دي خو اصل حقیقت دا دی چې حکومت ته په کم نرخ پیټرول ترلاسه کیږي نو دغه نرخ برابر پر ټیکس هم لګوي چې له وجې پیټرولو بیا ډیره زیاته شي. ادارې لیکي چې حکومت په پیټرولو ټیکس را کم کړي نو دا شنبه اولس ته ډیره فائده ورسی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک په ملک کې د پاسپورت دفترونو عملی ته هدایت کړی دی چې درې شفټونو کې د کارونه وکړي او په یو اونۍ کې دننه دننه خلکو ته پاسپورټونه ورکړي. ادارې لیکي چې د یوې اندازې مطابق دا وخت یو نه تر یو نیم لک خلک د خپل پاسپورټونو جوړېدو په انتظار دي چې پکې یو شمېر خلک دا شکایت لري چې د دې ځنډ غټه وجه دا ده چې دوی د ټانو په ځای په قانوني توګه د پاسپورټونو حاصلولو لار خپل کړه. ادارې لیکي چې متعلقه محکمې له پکار دي چې انکوایری وکړي چې ولې د خلکو ته په وخت پاسپورټونه نه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دلی ټایمز د کالاباغ ډیم په اړه لیکي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان سیاست د کالاباغ ډیم د مسلې نه راونه وته. په سند اسمبلی کې د کالاباغ ډیم خلاف د قرارداد منظورول دا په ډاګه کوي چې که پنجاب د دغه ډیم د جوړولو حمایت کوي خو نورې صوبې یې په کلکه غندي نو باید دا مسله اوس د تل لپاره ختم شي. ورځپاڼه لیکي باید د پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د دې مسلې په مکمله توګه د ختمولو لپاره کار کړی وي لکه څنګه چې مخکې بېنظیر بوټو د کالاباغ ډیم خلاف د ناستې احتجاج کړی وو او د دې ډیم منصوبه یې په کلکه رد کړې وه. نو باید په موجوده وخت کې هم حکومت د دې ډیم د مستقبل په اړه یوه واضحه تګلاره ولري او دا موضوع د همیشه لپاره ختم شي. په کالاباغ ډیم د بحث په دوران د سند اسمبلی مرستیال سپیکر شهلا رضا په خپله وینا کې وویل کالاباغ د خیبر پختونخوا نوخار او مردان ضلعو ته نقصان رسوي او سند او بلوچستان د وچکالۍ سره مخامخ
خوښوي نو باید پنجاب د دې مسلې نه راووزي. د لاهور هایکورټ د کالاباغ ډیم په اړه د فیصلې وروسته په خیبر پختونخوا او سند کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. د سند اسمبلی غړو په خپلو ویناو کې دا هم وویل چې د دغه ډیم د جوړولو سره به د دوی د صوبې خلک د سکلو د صفا اوبو نه هم محرومه پاتې شي. ډیلی ټایمز لیکي په کالاباغ د بحثونو نه دا خبره هم څرګندېږي چې څنګه د پنجاب او نورو صوبو ترمنځ ناباوري موجوده ده. اخوا وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې هلته به په 2014 کال کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره د روانو تیاریانو جایزه اخلي، چې دا شان د دغه هیواد د حکومت انتقال دل په شفافه او پر امن طریقه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي یو شمیر افغان او بهرني چارواکي داسې فکر هم کوي. خلیلزاد به دې ته هم ګوري چې آیا د پخپله د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي او کنه. اخوا خلیلزاد په یو ایمیل کې د داسې رپورټونو تردید کړی، وایي دای د افغانستان ته د سفر مقصد نه دی. یو شپېته کلن خلیلزاد به په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي ملموي او د دغه هیواد د چارواکو او سیاستوالو سره به ویني. هغه د 2003 نه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وو او په دغه دوران کې به د افغان حکومت لپاره په خپلو خبرو کې زموږ ټکي استعمالولو. د خپل موجوده سفر په اړه خلیلزاد وایي د خبرې د یقیني کولو لپاره کابل ته تللی چې د حکومت انتقال په پرامنه، شفافه او جمهوري توګه ترسره شي. وال سټریټ لیکي کچېرې خلیلزاد په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شي، نو دی به خپل د امریکا شهریت ختموي، خو هغه تر اوسه په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي.
د مصر د اپوزیشن ډلې چې غواړي د ولسمشر وروستی فرمان لغوه او د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه نظر پوښتنه وزمنډول شي، وایي چې د ولسمشر محمد مرسي وروستی انعطاف کافي نه دی. د دې بحران د حل په مقصد د ولسمشر او د اپوزیشن د بېلابېلو ډلو ترمنځ له مقابلې وروسته کله چې ښاغلي مرسي د خبرو اترو غوښتنه وکړه، د اپوزیشن وړو ډلو یې غوښتنه ومنله خو لویو ډلو دا خبرې تحریم کړې. په دې اړه نور تفصیل د جرمني د خبري اجانس ډي پي اې د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
په مصر کې د اپوزیسیون ائتلاف نن وویل چې د ولسمشر محمد مرسي دا پریکړه چې خپل وروستی فرمان یې فسخه کړی، په دې هیواد کې د کړکېچ د له منځه وړلو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولی. د مصر اسلام پال ولسمشر د نومبر په 22 نیټه په یو فرمان کې ځان ته د داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه چې حتی قضایي مقابله نشوي کولی، خو پرون ناوخته یې خپل فرمان فسخه اعلان کړ. مګر د هیواد په اساسي قانون کې د لانجمنو بدلونونو په اړه د نظر پوښتنې پر طرحې ټینګار وکړ او ویل چې دا طرح به له پلان سره سم د دسمبر په 15 نیټه عملي شي. د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزیسیون د لویې ډلې یو جګپړي مقام د مصر دولتي خبري اژانس ته وویل د دوی عمده غوښتنه دا وه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظر پوښتنه باید وځنډول شي. دا مقام چې نه غواړي نوم یې یاد شي زیاتوي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي نو ښایي د دواړو خواوو مقابله نوره هم سخته شي. د نوي اساسي قانون مسوده د پارلمان هغې کمیټې تدوین کړې ده چې اسلام پال اکثریت پکې لري، خو د اپوزیسیون ډلو په وار وار ویلي دي چې فردي ازادۍ او د ښځو حقونه یې له پامه غورځولي دي. پرون ماښام وروسته له دې چې ښاغلي مرسي د اپوزیسیون د کوچنیو ډلو له نږدې 40 تنو مخکښو شخصیتونو او سیاسي مشرانو سره وکتل، نو اسلام پال سیاستوال سلیم علاوه په یو خبري غونډه کې وویل چې د نومبر د 22 نیټې تقنینیه فرمان لغوه شوی دی. د اپوزیسیون لویو ډلو له مرسي سره خبرې اترې تحریم کړي او له خپلو پلویانو یې غوښتي دي چې اعتراضونو ته دوام ورکړي. علاوه وویل ولسمشر له قانوني پلوه دا صلاحیت نه لري چې د اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې نیټه بدل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د اساسي قانون د مسودې په اړه د نظر پوښتنې نتیجه که منفي راوځي، په هغه صورت کې به مرسي د اساسي قانون د تدوین د نوي کمیټې د غوره کولو لپاره په 3 میاشتو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه وکړي. په مصر کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه نږدې 2 اونۍ مخکې د دې لپاره پیل شول چې ولسمشر مرسي د خپل وروستي فرمان او د اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې لغوه کولو ته اړ باسي. په 13 جون کې وروسته له دې چې محمد مرسي ولسمشر شو، دا تر ټولو سخت بحران دی چې مصر ورسره مخامخ شوی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ له خبریالانو سره په کتنه کې د ډیورن د کرښې په دواړو غاړو کې روانې جګړې او ناخوالې د پښتنو پر وړاندې توتیا یاد کړه. دوی ویل چې پښتانه ترهګر نه دي، خو دوی د بهرنیانو لخوا په قصدي توګه د ترهګرۍ او افراطیت قرباني ګرځېدلې دي. ښاغلي کرزی بیا هم د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې بهیر سره دې یو ځای شي. په همدې اړه د یو شمېر افغان کارپوهانو د نظرونو په رڼا کې نجیب الله الوخیل دا رپورټ چمتو کړی دی.
ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې وویل چې د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د پښتنو پر وړاندې لویه توطیه روانه ده. د ویل چې پښتانه افراطیت نه کوي، بلکې په لوی لاس دوی د افراطیت قرباني شوي دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور مشال راډیو ته داسې ویل:
دا لومړی ځل نه دی چې کرزی صاحب دین واقعیتونو ته ګوتې نیسي، ولې د هغه پر بررسي او د هغه د منځ وړلو دپاره جدي موضوعګیري نه نیسي. ضرور دا ده چې دوی د خپلو بین الملل دوستانو او خصوصا امریکایانو سره بله موضوعګیري او پالیسي یواکي، هغه دا چې د پاکستان په برابر کې که دوی ګوشي برخورد کوي او امریکایان ګوشي، دا پاکستان ته جرات ورکوي چې د امریکا او د ده ترمنځ بازي وکړي.
د ښاغلي کرزی دې څرګندونو ته په کتو چې د روانو جګړو او ناخوالو قربانیان په دواړو غاړو کې پښتانه او افغانان دي، لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع په اړه خاغری فکر ته ورته نظر لري او زیاتوي چې د افغان حکومت مصلحتي کړنې د ناخوالو د دوام لامل شوې دي. خاغری رفیع مشال رادیو ته وویل:
د ناخوالو د منځوړلو لپاره دولت بنیادی اقدامات نه دي کړي. افغانستان د حالاتو په برخه کې دوی د امریکای سره تر اوسه سپینې خبرې نه دي کړي. د پښتنو د تباهۍ په برخه کې دوی د پاکستان سره ډېر زیات جوړجاړي او
ډېر زیات مصلحتي راشي درشي کړي دي. ولسمشر حامد کرزی په یاد خبري ناسته کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې بهیر سره د یو ځای شي. د ویل رواني هڅې به دوام ومومي او په دې بهیر به د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد دوید څه اغیزه ونه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو تاسو نیخ پنی غوري ورجو د دې خبرونې بل یو راپور ته. په ننګرهار کې زده کوونکي وایي چې د دوی په کریکولم کې یا سلیبس کې کم کتابونه شامل کړل شوي دي. په هغوی باندې دوی خوسکه، حتی چې د دوی استادان دي هغوی پې هم نه پوهیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل باز محمد عابد لري.
د ننګرهار د خونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي د افغانستان د نوي تعلیمي نصاب څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په نوي تعلیمي نصاب یې ښوونکي هم نه پوهیږي. په کار ده چې اول پرې استادان وپوهول شي چې د دوی درسي ستونزې حل شي. یو تن زده کوونکی په پښتو مضمون کې د لغتونو له استعمال نه سر ټکوي.
نوم مې زیادین زلمی دی، د شهید محمد عارف د دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ ته دا نوې کتابونه چې راغلي داسې سخت دي، خصوصا د پښتو کتاب داسې لغتونه په استعمال شوي چې زموږ د پښتو استاد هم پې سم نه پوهیږي چې موږ ته یې معنا کړي یا موږ ته د هغې په اړه موږ ته معلومات راکړي.
یو بل تن زده کوونکی بیا وایي چې په نوي تعلیمي نصاب د لومړی ښوونکي وپوهول شي.
زه نصرت الله د ننګرهار علي لیسې د دولسمې بي ټولګي زده کوونکی یم. نوي کتابونه ډېر مشکل شوي دي. زموږ استادان هم هماغه پخواني سیستم باندې روان و. دا نوي سیستم باید چې موږ ته تبدیلېدو، باید زموږ استادان ته ټریننګ ورکړل شوی. خو زیاتره استادان زموږ خپله په دې نه پوهېږي. دا د پوهنتون د سوي څخه هم لوړ دي.
خو د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی بیا نوی تعلیمي نصاب خوښوي، وایي چې ډېر معلومات پکې راټول شوي دي.
کتابونه زړو کتابونو سره ډیر ښه شوي دي او ډیر معلومات پکې شته. او چې ما ته پکې کوم سوال کې مشکل راشي، د پلار نه پوښتنه کوم یا د استاد نه پوښتنه کوم، زه خو په شوق زده کوم.
د زده کوونکو د نوي تعلیمي نصاب ستونزې مو د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست له مطبوعاتي بیان محمد اسب شینواري سره شریکې کړي. هغه په ځواب کې وویل:
زموږ د استادانو د روزنې سلسله روانه ده. زموږ د کارکوونکو لیږلې وزارت ته هغه چې کوم ټریننګ واخیسته، دا هغه سر صحیح نه خلاص شو. دلته استادان نشو پوه کولای. دا ځل موږ همدغه یو ګروپ لیږل چې هغه د لیکوال د کتاب سره مخامخ کینی، دوی خپل ستونزې یاداش کړي، هم د روزنې لاندې دي. دوی چرای شي دا د سیمینارونو لړۍ زموږ دوام لري. د دوی پراتک سره موږ هغه نصاب کې چې کوم موجود ستونزې دي او سادهانو سر په نه خلاصيږي هغه ستونزې به هواري شي ان شاء الله، دغه به مشکل نه وي.
یاد دی وی چې د افغانستان د نوي تعلیمي نصاب کتابونه چې د تیر یو کال رئیس په خنځیو کې تدریس کیږي، دا 2 میلیونو پشمیر کې په خم معیار په متحده عربی اماراتو کې چاپ شوی او د چاپ لګښت د امریکا د متحده ایالاتو پوز ورکړی وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تیره میاشت ملالی یوسفزی په نوم یو نړیواله ورځ لمانځلې، سبا ته د انساني حقونو د ورځې لمانځلو په وخت به هم په پیرس کې د ملالی په نوم یو دستور کیږي چې پکې به د جنکو د حقونو او تعلیم د دوی لپاره سیاسي هلې ځلې زیاتولو لپاره خبرې اترې کیږي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د تعلیم، ساینس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي، سبالا یعنی د دسمبر په 10مه نیټه چې د انساني حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په دغه موقع د یاد ادارې د پیرس په دفتر کې د پاکستان د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې یو دستور کیږي چې مقصد یې د ملالی یوسفزی ملاتړ او د جنکو لپاره د تعلیم حق قوي کول دي. دا بیان زیاتوی ملالی په سواد کې د جنکو د حقونو لپاره ډیر په زړورتیا کوشش کولو چې په نتیجه کې یې ورباندې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو و جون کې برید وکړ. په پیرس کې د دې دستورې لمخه به پاکستان کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د سیاسي هلو ځلو د توندولو هڅه کولی شي. د دې بیان تر مخه د سبا ورځې د دغه دستورې پرانسته به صدر آصف علي زرداری او د یونیسکو مشره ایرینا بوکووا کوي او د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګوردن براون به هم د غونډه کې مهمه وینا کوي. د دې ترڅنګ د امریکا د خارجه چارو وزیره هیلری کلینټن، د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د یورپی یونین د خارجه چارو مشره کیترین آشتن به هم د دستورې ته ویډیووي پیغامونه ورکوي. د یونیسکو د بیان کې ویل شوی چې د پیرس د سکولونو ماشومان به د ملالی لپاره د خواخوږي او ملاتړ نړیوال پیغامونه اوروي. دا ماشومان به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره تعلق لري. بلخواډان رسپانلیکی صدر آصف علي زرداری د خالی پورز د برتانیا په هسپتال کې د ملالی د حال پوښتنه کړي. رسپانوای صدر زرداری د خپل لور آصف بټو ترڅنګ د برمنګم په کوین الیزابت هسپتال کې د ملالی د کورنۍ سره هم لیدل کتل کړي. وسلوال برید کې د جوبل کې دونه پس ملالی یوسفزی د ټول نړۍ د جنکو د حقونو او تعلیم لپاره یو سیمبل ګرځیدلې ده. یوې خواته د سعودي عرب او ټولو اسلامي هیوادونو په شمول نړۍ په ملاله د وسلوال برید غندنه کړي او بلې خواته یې هغې ته په میلیونونو د همدردۍ پیغامونه لیږلي دي. د دې ترڅنګ په لکونو خلک د هغې لپاره د نړۍ د ستر انعام نوبل پیس پرایز د ورکولو غوښتنه هم کوي.
ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په ډیر اسمل خان کې د محسودو قبیلې سره تعلق لرونکو ځوانانو یو جرګه کړې او د هغې نه پسې لاریون هم کړی دی او په دې اړه باندې خبره کړې ده چې د واڼۍ نه د محسودو د قبیلې د خلکو بې دخله کول هم د آئین خلاف خبره ده او هم د اسلام خلاف خبره ده. په دې اړه باندې په سیمه کې زموږ همکار دا رپورټ برابر کړی.
مسعود یوت یا مسعود جنی ویلفیئر ٹرسٹ د ڈیر اسمل خان پا اکنواز پارک سے جرگارا بالا لوا چپکومک سے دی یونیورسٹی کالجونو اور سکولونو جو شمیر طالب علمانو جڑیو برخا وا خستہ پا جرگاگ سے دیوانانا رئیس تلیو مسعود کا بلیانو سرا دا امدردائی پا غرز او دا غوی دی ملاتر دی پارا خبر غشتن وشولی دی جرگی پا رستونو سے مسعود جنیو دی اکنواز پارکنا دی ڈیر اسمل خان تر پریس کلب پوری لیاریون وکا او دی لیاریون پا وقتی پا دارنگ جاغونا کول
بند کرو بند کرو مسعود پا ظلم بند کرو
د پرس کلب د کوټه په مخمخ احتجاج او تقریرونه ورشول او ځنې ژنی بیا مشال ریډیو ته په دارنګ وژغدل
شرپاو خان منومادو د میش د مسجد د ژنې د جرګه چې کیمارو بل شوی او عاد دغه پوره وا چې مسجد کوم ته ډیر زیات مسائل در پیش دي او موجوده د ونه حالات چې کیم دي یغه مسله بارته غونډه دا وویل چې وزیر کوم د میش ضرور دی میش سره مخ شه شه غړې کړې دي او موجوده چې کیم واقعیت جوړ شول مسجد یې ورو واستل روغلل دغه ارکشه میژن جنیدا دا جرګاو وکړه چې نه د پاکستان آئین څخه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت څخه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړي ساسي د بل نه او خو
ولی مونوم سراج ده دغه مسجد ده پر چې کیم ده ورنار واتلی ده دغه ده خدمات ده پر امیر ده اوس چکه چې کیم ده میر مشرون دی اعلی حکومت وزارون دی پولیټیکل ایجنټ ده امیر نور خال دی ګورنمنت ارګنایزیشن دی ان جی اوز دی هغه دغه خلک په هر فورم ده خدمات او امداد وکو
مونوم جمال حسین مسعود چې ده کیم خلک روغای 5 تاریخ ډیډ لاین وځه ته ملاو شوای وو ده ورنانه چې کیم راستل شوی چې بای دغه ده پر ده پولیټیکل ایجنټ او ګورنمنت چې کیم ده پاکستان ده دغه پر ریلیف کمپین او باقاعده وده تا دا آی فود ائټم نان فود ائټم چې څوره د ضرورت سامان دینه دی دا وده تا فل فورم لا شي ور دی
مسعود ژونیو دا هم وویل چې نو خو ټول مسعود طالبون دی او نو ټول طالبون مسعود دی زکا حکومت او داغه ادارې د هان ټول مسعود قبایلون او طالبون په واسطرګا نکسي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په جوړ شوی پروګرام کې ماشومانو کې د پینټینګز او نورو هنرونو لارې د تعلیم د عامولو او امن لپاره مقابلې وشوي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور وویل چې ترهګر د پښتنو بچي له تعلیمه لرې ساتل غواړي خو دوی به یې مقابله کوي. شبیر جان پی نور رپورټ لري.
په دغه پروګرام کې د پیښور د بیلابیل سکولونو ماشومانو د رنگونو او تصویرونو جوړولو مقابله وشوه چې مقصد یې د تصویرونو په ذریعه د امن، انساني حقوقو او تعلیم پیغام خورول دي. بشیر بلور زیاته کړه چې د ډېرې مودې راسه ورانکاري خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو سکولونه په نخښه کوي او پښتانه بچي د تعلیم نه لرې پاتې کول غواړي. ولې دوی به تر اخره پورې د دې مقابله کوي او په هر حالت کې به امن راولي.
کوشش داده چې زنګ دا لونه چې دې زنګ بچی چې دا سکولونو ته لاړ نه شي. هغه کوشش داده چې هغه په زور په دې ملک قبضه کې په ټوپک پځه پس ترو او دا کوشش به ان شاء الله مونږ به چې کوم پورې ژوند دی دا هغه بن مونږ نه پریدو کمړم شو آخري وخت پورې د دې مقابله وکړو.
به خو د انساني حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم شارپ مشر لیاقت بنوري مشال لیډو ته ویل چې د دې پروګرام مقصد ماشومانو په ذهنونو کې د امن، انساني حقوقو او د تعلیم اهمیت ورچول دي.
فرست ټایم مورالو او کې مو د وطن لپاره ټول نظر ویشه امن نه نو امن په حساب سره مونږ بچو ته ویل دي دا پارټیسیپټ کوونه د لپاره د پروسس کې اودیت د اخنج یو عالمي یو مهکوک څه شه دا ویل چې دا مو کوم جنریشن دا دوی ته پته پکار دا چې دا څه شه دا او د دې د اهمیت څه دا او دوی چې پکې پارټیسیپټ کو دا به د مخزونو کې ټول عمر لپاره شو چې مو انساني حقوق مو دا کار کړه.
بلخ دغه مقابلو کې برخه خستون کې ماشومان د خپل رنگونو او په هغه کې د ورکړې پیغام په خلا مشال لیډو سره خبر اتر وکړي.
زمان لوک نه دی او زه په 5 کلاس کې سبق وایم. ما نن سندي جوړا کړ دا خودش کوشش کړ پښتنې جنکه چې کم دي دا تعلیم حاصل کی تعلیم خور کی هر انسان چې زبانم چاغه دي تعلیم کی هغه لوی شي سه جوړ شي. اکثر جنکو باندې ډېر د سبق پابندي او زه دا ویل غواړم چې جنکو ته دې پابندي نه وي د سبق زکه چې جنکې سه ګنا نه وکړي او الکانو جنکې یو خبر ده.
زمان ملایکا نسان نوم دی زه په 6 کې سبق وایم. ما جوړ کچي حالت چې ده یو بوډا چې سړی دی هغه روډ نشي کراس کولای نه هغه د لاس نیسو هغه د روډ کراس کوي او ګاډي ته وایي چې صبر کوي د پهلا دانه روډ کراس کوم پیدا دا خپل مشران چې ده هغه خبره منه هغه خیال ساتي او د تعلیم ټول لپاره ضروری دی تاسو تعلیم هر هغه کې حاصل کړئ. زمانو ما هم نساء د پنځم کې سبق وایي ددل تا ډراینګ جوړوم چې دا یو سټوډنټ ولر دی دا په بلیک بورډ باندې لیکي تعلیم سب کے لیے اور دل تماشمان ہم ناسی ورتا اور دل تے غریب ورتا گوری چے سبق وئی نو زم سبق والے نہ شوے دی سرا تب کسی نشتا جی زم سبق ہوئے
دا دغه دستوری اخر کے خود تصورنا اور انگونا جوڑون کی ماشمان ہوتا انامونا ہم ورکڑی شو. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
اوزم کو دزدکڑی او تعلیم دا پارا دا عمر اس حد نشتا. هم دغه سی یو 15 کلنه مېرمنه چې په سوات کې ژوند کوي هغه هم سبق او تعلیم حاصلول غواړي. نیاز احمد خان په نور تفصیل لري.
د سوات تحصیل کابل سیمې اوسیدونکي رضیه نومي 15 کلنه زنانه د 13-15 کالو راسې د وړو ماشومانو سره په ګډه سکول ته ځي. اوس یې اتم پاس کړو او په نهم جماعت کې سبق وایي. دغه زنانه وایي چې په وړوکوالي کې د مور او پلار ناپوهۍ له وجې سبق پاتې شو او اوس ورته په دغه عمر کې د سبق نه ویلو ډېر احساس وشو. رضیه بیبي په دغه اړه وایي:
په وړوکوالي له ما مور او پلار مونږ ته اجازه نه کوي چې تاسو سبق ته لاړ شئ جنکې یې او زمونږ خو خپل عقل دونه نه و چې مونږ هغه ته امینت کړی او یا پخپل راغلی وای. خو اوس دونه خبره ده چې زه نور تعلیم یافته وینم نو هغه خامخا تنخواګانې اخلي زتونې دي
رضیه بیبی وای چې لومبای کې د ماشومان سره په ګډه سکول تتلل د کتابونو بسته راغستل ډیر عجیب احساس و، ولې د دوی شوق او سبق سره مینا دغه احساس رسته پاتې کو؟
په اول کې به چې تلو نو په داسې طریقه باندې به تلو چې یو ماشوم به کتل بل ماشوم به کتل او ټول به داسې دغه کا، زه به ما به ځان ډېر خاموشه او ډېر دغه حسابه که چا به څه دغه کاوه ما به زه به ځان ته یو طرف ته ناسته وم په جی قربانه په خوږه خوله به مې وته چې ماته دا وښیه، بل ته به مې وته چې ماته دا وښیه، دوا به مې ورته وکړه. د هغې په وجه ټول ماشومان ماته دومره راتوجه ده چې باجي ډېره زیاته دوا کوي موږ ته او د دې دوا قبلیږي، نو موږ هر څه ښیه لکه زما امداد کوي په سکول کې.
د 15 کلنې زده کوونکې زنانه څخه چې دغه پوښتنه وکړه شوه چې کوم احساس و چې د سبق ویلو څخه ډېره مینه زیاته شوه، نو دوی وایي
زما لکه مور پلار مې اوس نشته و پاتې شوي دي او وروڼه مې دي، نو هغه خو ټول 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 خپلې کوډمې چته یي موږ ته لکه داسې ډېر زیات فکر نه کوي، موږ ته هر ټایم دا محسوسیږي چې خدایه موږ که په وخت تعلیم کړی وی نو که نور ایس نشي نو موږ خو به چېرته خپل ځان پورېستلی و که نه. د دې وجه نه زه تعلیم ته ډېر زیات توجه ورکوم. اوس پوه شو لکه عمر وشي نو لکه عقل وایي په عمر پخیږي، زه چې وګورم نو موږ ته ډېرې زیاتې بې ارزیانې ودرېږي او زموږ لکه هر څه ضرورتونه چې دي نو که موږ ته صدقه راشي نو موږ خو یې نشو پوره کولی.
په سبق ویلو کې کوم مشکلات دوی ته مخامخ دي؟ دغه پوښتنې په ځواب کې رضیه بیبي وایي
موږ ته کتابونه په سکول کې مسیانې راکوي او د لارې ټکټ ته نو ځان له قرض دار کوو. په کور کې مې درې وروڼه دي، ورنداریانې مې دي، وریرونه مې دي، وریرې مې دي، خور مې ده. چې سکول ته لاړ شي د سکول کار وکړو، هلته او بیا کور ته راشي نو خپل کار هم کوو، جامې وینځل او ځایونه لوښي او پخلی او دا هر څه ځان له کوو.
15 کلنه زنانه رضیه بیبي د تعلیم اهمیت او خاص کر د جینکو تعلیم په اړه زیاتوي.
سبق د زنانو د پاره دومره ضروری ده چې زنانه ډېره بې وسه او حجزه شی ده. دا لکه چې سبق چا نه ویل نو هغه مثال د ړوند دی، او چې چا سبق ویل نو هغه مثال د بینا دی. لکه سبق چې دی دا علم رڼا ده، دا حاصلول نارینه له هم پرز دي زنانه له هم پرز دي. اوس له موږ په معاشره کې دومره تعلیم کیږي چې وړوکي وړوکي جنکۍ هغه سکولونو ته ځي او زموږ نه خو لیکوالي کې
د رضیه بیبي استاذه حلیمه بیبي وایي چې دی عمر کې د دوی د سبق سره دومره مینه نورې مشرانې زنانه هم دې طرف ته رابللې دي. دوی سره 15 د پوره عمر زده کوونکې زنانه شته. د دغې زنانو مشکلاتو په اړه دوی وایي
دوی ته خو له اول د سبق هم لکه ډېر ګیپ پکې راغلی دی، نو له اول خو زده کړه هم ډېر په تکلیف باندې کوي. یو ته دا ده، یو ته د کور د طرفه اجازت مسله ده، اجازت وته هغوی ډېر لرې سي لکه سره نور کوي. دویم دوی ته د خپل مالي امداد هم لکه دوی وایي چې زموږ سره لکه د سره دیس څه نه وي، زموږ سکول کې چې به اوس یو بله جنۍ ده، نو زه او زما ټیچر چې کله لکه هغې کرایه مسله وي نو موږ ولاړ کوو او داسې بدیله به هم موږ چې صدقې نو کوشش کوو چې هم دوی سره هم هیلپ وکړو چې داسې زفن راشي یا څه نو دا ماشوم سبق کې خو ښه ښکلې سمې روانې دي.
15 کلنه زده کوونکې رضیه بیبي وایي چې څومره د دې توان وي دغه تعلیم به وایي او تمه لري چې دومره سبق به ووایي چې د خپل ځان لپاره به ښه روزګار پرې جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د مشال ریډیو د دې نه ساعته خبرونو د خبرونو لنډیز لورزو ګل ایاز مومند.
پر قبایلی سیم شمالی وزیرستان د بی پایلټ الوتکه په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. افغان طالبانو ویلي د دوی دوه استازي په پاریس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. پاکستان د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی وو. د خیبر پختونخوا ډېر اسماعیل خان کې محسود کډوالو جرګه کړې ده چې پکې یې د جنوبي وزیرستان له احمدزو وزیر غوښتنه کړې چې له واڼه د دوی کډوال نه باسي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې کالا باغ ډیم دې جوړ کړ شي دی به ورسره نه مني. مصری ولسمشر له خپل هغه فرمان لاس اخیستی چې تر مخه د ځان ته ډېر پراخ واک ورکړی وو او د ایران پولیسو له پاکستان پولیسو سره نږدې یو لسټنه نشي مواد نیولې دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاز نوریدو. تاسو یو جهان مننه د مشال ریډیو د دینه ساته خبرونه دا اوریدو لپاره. د مشال ریډیو د دینه ساته خبرونه په اړه که تاسو نظر وي موږ سره ضرور شریک کړئ. په هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خپل کوربا مجید بابر، د خبرونو ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار اسحاق میری تاسو اجازه راکړئ. خان آباد او بریالي اوسئ.